ना फरिश्ता जाने। درنو اوریدونکو السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي راتلونکو اونۍ به د سولې لپاره مهم ګامونه واخلي. غزنی کې وزګار ځوانان وایي بیکاری دوی لیواله کړي چې نشو یا وسلوال مخالفت ته مخه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کورونا د خپرېدو له کبله په نړۍ کې د جګړې ته ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې. د لمړنۍ یو ساعته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو، په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا تور پورې کړی چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې ساتلې. سپینه ماڼۍ وایي که ثابت شي چې روسیې طالبانو ته پیسې ورکړي، مسکو ته به سخت ځواب ورکړي. او 200 ویډانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د القاعده سیمه ییزې شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې طالبانو له امریکایانو سره وکړه، طالبانو دا منلې وه چې دوی له القاعده سره اړیکې پرې کوي. خو د امریکا دفاع وزارت پرون په هغه راپور کې چې د کانګرس لپاره یې چمتو کړی دی وویل چې د سولې تر موافقې راوروسته هم طالبانو د القاعده شبکې له دې ډلې سره چې د هند د نیمې وچې لپاره کار کوي اړیکې ساتلې. ملګرو ملتونو هم تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې لري. طالبانو د ملګرو ملتونو راپور رد کړی، خو د امریکا د دفاع وزارت د راپور په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت اوبراین وایي که چیرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعام ورکړی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدان ووژني، امریکا به سخت ځواب ورکړي. ښاغلی اوبراین دا خبره پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه، خو په دې اړه یې نور تفصیل ورنه کړ. تر دې مخکې پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د همدې موضوع په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل
When we see credible information that suggests that the Russians are putting
دای وای کله چې موږ داسې کره معلومات ترلاسه کړو چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي، نو موږ به په جدي توګه ځواب ورکړو. لکه تاسو چې وویل، موږ به خبرداري ورکوو، موږ به خبرې ورسره کوو. زه فکر کوم چې ځواب به خامخاوي او ورکوو به یې. نیویورک ټایمز ورځپاڼې تیره جمعه راپور ورکړ چې د روسیې پوځي استخباراتو د امریکا د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي، او دا راپور د فبروري په میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره شریک شوی دی. تر دې راوروسته ښاغلی ټرمپ تر سخت فشار لاندې راغلی. د سپینې ماڼۍ ویاند اوبراین وویل چې د امریکا مرکزي استخباراتو یو غړي ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه شفاهي خبره کړې او په لیکلې بڼه یې څه نه دي ورته ویلي. بلورتا ټاکل شوی د امریکا لوړپوړي استخباراتي چارواکي نن پنځشنبه د همدې راپور د وضاحت لپاره د قانون جوړونکو یوې غونډې ته وضاحت ورکړي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت هندواڼې په ګاونډیو ولایتونو کې سږ کال ښه بازار لري چې له امله یې په بزګران چې له امله به یې بزګران په لسګونه میلیونه افغانۍ ګټه وکړي. د کونړ د کرنې ریاست مشر نجیب الله عادل د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا کونړ ولایت کې سږ کال زر جریبو پورې هندوانه کرل شوې ده او لسزره ټنه حاصلې ورکړې ده. مجموعي عاید چې 24 میلیونه افغانۍ خانان ته ورسېږي.
د چارواکو په وینا کونړ ته د کرهنې نوي ماشین آلات وارد شوي دي، او په وروستیو کلونو کې بڼوالۍ ته پاملرنه زیاته شوې ده چې د نارنج، مالټې او لیمو تر څنګ په میلیونونو افغانۍ د چارمغزو او شفتالو پر باغونو لګېدلې دي. دوه سویډانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي. دا خبر پرون تسنیم آژانس ورکړ چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اړوند آژانس د دغه آژانس ویلي چې چارواکو ډیره اندازه مخدره مواد او مصنوعي خطرناک نشه یي مواد هم ترلاسه کړي. په راپور کې دا نه دی ویل شوي چې دا مواد او دا کسان چیرته نیول شوي. له افغانستانه د ایران له لارې مخدره توکي اروپا ته قاچاقیږي، خو تهران په دې تورن شوی چې لویدیځوال د دې لپاره نیسي چې له هغوی څخه د څېړنو پر مهال د یوه امتیاز په توګه استفاده وکړي. او د بشري حقونو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. د تاجکستان پارلمان تیره میاشت موافقه وکړه که څوک د کرونا په اړه دروغ معلومات د رسنیو، انټرنیټ یا ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي، هغوی به جریمه کیږي او تر 15 ورځو به په توقیف کې وي. اوس دا مسوده ولسمشر ته د تصویب لپاره استول شوې. په نیویارک کې میاشتې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سه شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې په دې مسوده کې دا روښانه نه ده چې د کووید 19 ناروغۍ په اړه دروغ معلومات به څرنګه معلومیږي، او د قانون په مټ چارواکي دا واک ترلاسه کوي چې د دې ناروغۍ په پلمه سانسور وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې د اروپا او مرکزی آسیا همغږي کوونکې ګلناز وویل چې ولسمشر رحمان باید د دې مسودې له تصویبه ډډه وکړي. په پاریس کې میشتې د بې پولې خبریالانو ټولنې هم ورته اندېښنه ښکاره کړې. په تاجکستان کې د رسنیو د ملي خپلواکۍ ټولنې مشر نوریدین قورشبایوف وویل چې دا قانون به چارواکو ته د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د رسنیو د ځپلو لپاره ډیر واک ورکړي. ټاکل شوې ده د روان کال په وروستیو کې په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. سولتا د افغان ولسمشر نوی ګامونه راتلونکي ونې هم د سیمې له هیوادونو سره خبرې کوي او هم د زندانیانو د خوشی کېدو برخلیک معلوموي.
مال ټول بنسټونه نغښتلې دي چې هغه باندې چې طالبانو موافقه کوي باید آخر ته ورسي، یعنی نهایی شي.
په برچی کې د بې پولې ډاکټرانو روغتون تر خونړي برید یوه نیمه میاشت وروسته بیا پرانستل شو، خو کارکوونکي یې کم دي.
او امکانات را که MSF با 300 و بالای 360 نفر
امی روغتیا وزارت تداویل لرو چه وران دی پدی روختون که نگده 300 کسان پا کارخته و هغه هم دی بی برخی لپاره خووست در طول روختون لپاره سلوی کچا کفایت نکوی.
ملګرو ملتونو د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې د درې میاشتنی اوربان غوښتنه وکړه. غزنی کې بیا وزګار ځوانان د کار له نشټوالي شکایت کوي.
چوغه وی متاتکی غلکی ار لوبک ار مشکلات جوړی وی د وزب خپل داسیما د ارس زب خپل مخ مخیب.
نور مسائل همشته. دویمه نیمایي بشري حقوقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوی. هیله ده تر پایمو ملتیا وکړي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د سولې لپاره راتلونکي اونۍ دوه مهم ګامونه اخلي. ولسمشر اشرف غنی وویل د سیمې له هیوادونو سره به پر افغان سولې خبرې وشي او د طالبانو د بندیانو برخلیک به معلوم شي. طالبانو هم ویلي دي چې د سولې له تړون سره سم که د دوی ټول زندانیان خوشي شي دوی د سولې خبرو ته چمتو دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د سیم له هیوادو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ته په ځانګړې مرکه کې وویل
راتلونکی اونۍ کې به یو بس له اتلسو ګاونډیانو سره نږدې او لرې کېږي او د هغه په شا کې به بینالمللي ټولنې سره بیا بحثونه کېږي، ځکه سوله دوه برخې لري. یو هغه مذاکرات چې په میز باندې کېږي، یو هغه مذاکرات چې د میز نه اخواته کېږي.
د دې بحث تر څنګ به راتلونکي اونۍ د افغان حکومت او طالبانو د پاتې بندیانو د تبادلې لړۍ چټکه شي. تر اوسه د افغانستان حکومت شاوخوا 400 طالبان له زندانونو خوشي کړي دي او طالبانو د افغان حکومت په سلګونو کسان آزاد کړی دي. د فبروري په 9 چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وشو، د هغې له مخې افغان حکومت باید نږدې 15,000 طالبان له زندانونو آزاد کړي او طالبان تقریبا 1000 تنه د حکومت بندیان خوشي کړي. د بندیانو د تبادلې په برخه کې په وروستیو کې دا ستونزه پیدا شوه چې د یو شمېر راپورونو له مخې طالبانو د هغو بندیانو د آزادېدو غوښتنه هم کوله چې د حکومت په وینا هغوی په ډېرو خطرناکو تروریستي بریدونو کې لاس درلود. ولسمشر اشرف غني وویل چې د طالبانو د زندانیانو د خوشي کېدو په برخه کې به وروستۍ پریکړه په 2 ورځو کې وشي او دا به معلومه شي چې له 500,000 څومره طالبان خوشي کولی شي.
تر یک شنبه پورې مال ټول بنسټونه نه غوښتلی دي چې هغه بند چې طالبانو موافقه کوو باید آخر ته ورسیږي، یعنی نهایی سی. په عین الحال کې دا بدلون ده، مبادله ده. ټول موږ بندیان چې طالبانو سره دي باید واضح سي چې چیرې دي او څه وخت خوشي کېږي. بې له دې نه چې موږ بندیان خوشي سي دا یو اړخیز نه کېږي.
طالبانو ویلي دي کله چې دوی بندیان آزاد شي دوی په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتو کېږي. افغان ولسمشر څرګنده کړه چې مذاکرات به په یوه هېواد کې نه وي او دا د حکومت غوښتنه ده چې ټول هېوادونه پکې داخل شي، خو په دې اړه چې لومړی ځل به خبرې چیرته پیل شي ولسمشر غني وویل
دواړه خواوې باندې غږیږي. قوي احتمال دا ده چې لومړی خبرې په قطر کې وشي. پس له هغه فضل د خدای ډېر هېوادونه دي چې علاقه یې نیولې، مینه یې ښودلې ده، اندونیسیا، ازبکستان، جرمنی، ناروی، چین، روسیه، جاپان باندې نارکولې سو نور باندې.
د افغانستان ولسمشر زیاته کړه چې د سولې لپاره د اسلامي هیوادو د اجماع لپاره همکار روان دی، خو ده په دې برخه کې نور توضیحات ورنکړل.
د سولې لپاره تل دا غوښتنه کیږي چې باید تاوتریخوالی کم شي. طالبان وایي لوی ښارونو کې بریدونه کم کړي، خو حکومت وایي طالبانو لا هم تاوتریخوالی جاری ساتلی. د تاوتریخوالی په لړ کې یو نیمه میاشت وړاندې کابل کې داعش وسلوالو پر یو زیږنتون برید وکړ. په دغه برید کې د میندو او وړو نوې زیږیدلو ماشومانو په ګډون وویستنه ووژل شول. هغه مهال د برید مسؤلیت داعش واخیست، خو حکومت ویل چې دا برید د طالبانو کار دی. اوس له یو نیمې میاشتې وقفې وروسته دغه روغتون بیرته پرانستل شوی، خلک ورته خوښ دي، خو کارکوونکي وایي چې ډیر محدود دي او هغه شمیر کارکوونکي چې په خواو اوس دغه تشکیل روختون ته نه دی منظور شوی. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام راپور ته.
د هغه روختون دوباره فعالیدل چې نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د وسلوالو په یوه حمله کې ویجاړ شوی و. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د دې روختون د بیا پرانستې پر مهال وویل دوی موږ وتوانیدو چې د موجوده امکاناتونو په ګټنې د روغتون یو وار بیا فعال کړو. اوس مو دلته د کابل د نورو روغتونونو نه سلویخت نه متخصص ډاکټران، نرسان، قابلګانی او خدمتي پرسونل په کار وګمارل. دوی یاد پرسونل د کابل د ملالۍ روغتون، رابعه بلخي او استقلال روغتونونو نه دلته موظف کړي دي. د برچی په سلبستریز ملي روختون د روان مریض کال د سور د میاشتي په درويشتمه ډلېز حمله وشو چې لاملې د نوي زیګدلو ماشومانو میندو په ګډون ووبشتنه وژل شول او نګدې شل نور ټپيان شول. د حمله په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو. د بي پولي ډاکټرانو موسسي د روختون زیګنتون د برخي د مديريت دند درلود. خلدي خنړي حمله وروسته د موسسي لدی روختون سره خپل مالی مرستي بندې کړې. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې ویلي دا پریکړې وروسته له هغه کړي چې پر یاد روغتون تر برید یو میاشت وروسته له هم د هغه حمله د انګیزي او یا هم د حمله کوونکو په اړه هیڅ ډول معلومات ترلاسه نشول. خو د عامې روغتیا سرپرست وزیر وایي چې یاد بنسټ له دغه روغتون سره د زینو تجهیزات ومرسته کړي ده. په همدې حال کې د دې روغتون یو شمېر کارکوونکي په روغتون کې د کارکوونکو له کمښت شکایت کوي. دوی وایي د کارکوونکو کمښت د دې لامل کیږي چې په سمه توګه خدمات وړاندې نشي. د دې روغتون کارکوونکي بصیره
او امکانات را کې ام اس اف با 300 بالای 360 نفر
عامې روغتیا وزارت تداویل لرو چې وړاندې په دې روغتون کې نږدې 300 کسان په کار اخته وو. هغه هم د یوې برخې لپاره خو وس د ټول روغتون لپاره سلوي کچا کفایت نه کوي او نشو کولای کارونه په سمتوګه پر مخ یوسو.
امکانات با 40 نفر خود ما پیش بتانیم.
خو د دې روختون رئیس عتیق الله قاطی وای چې لستونزو سره سره د دې روختون دوباره پرانستل لویا لاسته راوړنه ده.
از طریق وزارت بهتره ساتمات
دیوی لبشری پلاوه به موږ نیمګړتیا ویلرو خو موږ په دې اړه اقدام کړی دی او وزیر صاحب سره مو هم شریک کړی دی. تام روغتیا وزارت لوري همدا اوس مالی وزارت ته مکتوب استول شوی چې د دې روغتون لپاره یو سل ودرش نور بالمقطع کارکونکي ونیسي. ان شاء الله په دې سره ستونزه حل کیږي. د برچی په دې سل بستریز روغتون د حمله مسولیت تر دې دمه هیڅ وسلوال ډلې نه دی منلی. د حمله په کور دننه او په نړیواله کچه وغندل شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ویلیو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې دی، په روغتیایي مرکزونو حملې د اندېښنې وړ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټولو خارونو کې په 1290 او په لوی خارونو کې په FM 3.15 خبرونه لري. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې موندنې ښیي چې د افغانستان تدارکاتي سیستم فساد سره مخ دی. کابل کې د دې کمیټې غړي وایي د شپږ میاشتنۍ موندنو پایله کې د نتیجې ترلاسه کړي، خو د تدارکاتو اداره وایي دوی د خپلو کړنو په اړه ځواب ویونکي دي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې میک موندنې ښیي چې د افغانستان تدارکاتي سیستم کې اقدامات سیاسي دي او د ډیریو لاسته راوړنو خبر بې بنسټه دی. دا کمیټه وایي چې څېړنه یې څلورو برخو، سیاست، تشکیلاتو، د قراردادونو د پلي کولو د مراحل او روڼتیا برخه کې کړي چې د افغانستان د تدارکاتي سیستم کې 10 موارد ستونزې په ګوته کوي. د دې ادارې د عامه تدارکاتو لوړپوړي سلاکار مرتضی نوري د شنبې په ورځ د کمیټې تر راپور ورکولو وروسته ازادي راډیو ته وویل د میک په راپور کې چې کومې خلاګانې او ستونزې په ګوته شوي کولای شي تدارکاتي سیستم کې د فساد او ناوړه ګټه اخیستنې مخه ونیسي.
له دې خلاو په ګټه اخیستنې ناوړه ګټه اخیستونکي کولای شي فساد وکړي او بډې واخلي. زموږ راپور ښیي چې د تدارکاتو ملي ادارې کمیسیون او ولایت کې کومې خلاوې دي.
خغلی نوری وایي د میک راپور د لسکسي سیستم لخوا چې کورني او بهرني متخصصین پکې شامل دي په شپږو میاشتو کې جوړ شوی او د ستونزو د حل لپاره سپارښتنې هم پکې شوې دي. د نوموړي په خبره ټیم موندلې چې د افغانستان په تدارکاتي سیستم کې له صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخیستنه او فساد موجود دی او د نورو کلونو په پرتله د تړونونو په برخه کې هم فساد کچه لوړه شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي تدارکاتو ویان رامین ایاز وایي تدارکاتي سیستم د ستونزو د هواري لپاره لوړان د میکس پرختنی پام کې نیولې دي.
موږ مخکې ورباندې کار شروع کړی دا تر اوسه موږ ښه پیشرفت لرو او پرمختګ ته دغه سفارشونه چې حکومت وړاندیزونه چې میک ادارې موږ ته کړی دا موږ دې باندې ښه لاسته راوړنې لرو او ټولو ته وایو چې موږ همیشه ځواب یو کیو ټولو ته او په وخت کې دوی ته انشاءالله چې خپل ځوابونه ورکوو.
د افغانستان دولتي دسکا کې فساد تل یو جدي ستونزه ګڼل کیږي چې په ملي او نړیواله کچه پرې نیو کې شوې دي. په داسې حال کې چې د حل لپاره د حکومتي چارواکو په ځانګړي توګه د افغانستان ولسمشر لخوا ژمنې ترسره شوې، خو منتقدین وایي چې دا ستونزه لا هم پر خپل ځای پرتې دي.
و موردل چې میک وایي د تدارکاتو اداره له فساد سره مخامخ ده. اداري فساد، کمزوري حکومت ولي او د غراز بیکاری د افغان حکومت هغه کمزوري دي چې تل ورته نړیوال غوتنيسي. د غراز په غزنی کې یو شمیر کارګران وایي دولت دی ورته د کار زمينه برابر کړی. دوی وایي د کار د نه برابرولو لامل ډیر ځوانان د وسلوالو لیکو ته ورزي. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي په دغه ولایت کې زرګونه ځوانان بیکاره ګرځي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه راپور راکوي.
دا غزنی شار په پرخې څلور لارې کې سرل مرتلس ګونه کارګران د کار په تمه ولاړ دي. د هر تیریدونکي کسته د تمستر ګوراړوي. مزمل هم دغه کارګرو لړل دی. د وایي 8 نفر عیال ورپسې دی. لا ورځو ورځو دغه څلور لارې ترازی چې یو څوک کار ته بوزي خو کار نه ور پیدا کیږي.
تیو سړی چې موړ وي خو خپل کور کې نه چې وګای وي متات کې غل کې ار لو باکو ار مشکلات جوړي وي. دا وز خپل داسې ما دی ارس ز خپل مخ مخ یعنی ارس ته زراجه مجبور یو څه رقم ته وک نو مخ خپل مارګ بوم دی راضی یو.
دا یوازې مزمل نه دی چې لخپل نیستي او د کار لنشتوالي سر ټکوي، بلکې په دغه ولایت کې پلسکونه نور ځوانان هم لورته برخلیک سره مخ دي. دوی وایي د بیروزګارۍ له امله ډیری ځوانان د وسلوالو لیکو ته ځي. عتیق الله وایي تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې کړې، خو بیا هم کار نه ورپیدا کیږي. دی وایي هره ورځ زیات څلور لارې ته د کار په مخه راځي، خو ناهیلی بیرته کور ته ستنیږي.
بیکاری زیاته ده، خلک په چور چپاول باندې لاس اچوي، په غلا باندې لاس اچوي، حتی خارج ته حرکت کا د دولت د مخالفینو سه ودري، چاره یې نشته، د دولت د مخالفینو سه غنیمت باندې ودري.
عتیق الله وایي داسې کسان هم دلته سته چې کارګر په یو نس ډوډۍ کار ته بیایي او کورنۍ یې وږې ناستې وي.
نفر غلی وای په یو نیم سل روپۍ دی، بیا چنې آخر یې راته ووی د غرمې په مړۍ دی، بیا نو زه به د خپل ځان د غرمې په مړۍ وچلوم، زه به د فامیل ته چی وړم، مجبور یم یا به تپله لاندې ناست وم، یا به لاس په غلا باندې اچوم، یا به دولت مخالفینو سه ودرم، بله خو مې چاره نشته.
د څوارلس اولادونو پلار حاجي موین هم د کار په تمه ولاړ دی. دی وایي د غزني له خوږیانیو ولسوالیو څخه هره ورځ د مزدورۍ په مخه دغه څلور لارې ته راځي. حاجي موین له دولته غواړي تر څو دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، چې خلک له بیکارۍ څخه خلاص او په ناسمو کارونو لاس پورې نه کړي.
داس خلک دي چې په یو نیم سل افغانۍ هم کار ته ځي. زه په خپله په کور کې څوارلس نفر عیال یم، دا څوارلس نفر عیال ته غلا نه سم کولی، بل کار نه سم کولی. باید دولت دې خلکو غم خوري وکړي، یو غم یې وخوري، خدایي یو کار ورته وکړي.
په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالباری رحیمی هم په دې باور دی چې په غزنی کې زرګونه ځوانان بیکاره ګرځي. دی وایي دوی اوس یوازې پالیسي جوړوونکي دي، خو له بده مرغه کومه داسې پالیسي تر کار لاندې نه لري چې دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. غزنی د افغانستان له جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې ډیری اوسیدونکي یې وزګار او بې وزلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو نړیوالو موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره په نړۍ کې د جګړو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
امنیت شورا د ټولو غړو له موافقې سره سم پریکړه وکړه چې لږ تر لږه د نوي ورځو لپاره د ټولې شخړې په نړۍ کې ودرېږي. له جګړه مارو څخه د دې اوربند غوښتنه د دې لپاره شوې ده چې د بشري مرستو د رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته شي. د امنیت شورا په پریکړه کې هغه جګړې شاملې دي چې په افغانستان، سوریې، یمن، لیبیا او یو شمېر نورو هېوادونو کې روانې دي، خو پر هغو عملیاتو بندیز نه دی لګول شوی چې د اسلامي دولت یا داعش او القاعده شبکې پر ضد روان دي. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر کریسټوف کوسکی چې هېواد یې د امنیت شورا محلنۍ مشري کوي دا پریکړه وستایله، او د هغو کسانو لپاره چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي دا پریکړه هیله بخښونکې وبلله. خو یو شمېر کتونکو د دې پریکړه لیک پر اغېزمنتوب شک وکړ. د امنیت شورا دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش د مارچ د درویشتمې نېټې د غوښتنې ملاتړ کوي چې له کورونا ویروس سره یې د مبارزې لپاره کړې وه. ډیپلوماتان وایي امنیت شورا وروسته تر دې پریکړه وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین د روغتیا د نړیوال سازمان په اړه خپل اختلافات په متن کې حل کړل. واشنگتن د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د روغتیا پر نړیوال سازمان انتخاب کوي. د پریکړه لیک په متن کې چین غوښتل چې د روغتیا د نړیوال سازمان پر اهمیت ټینګار وشي. په پایله کې په متن کې داسې ولیکل شول چې امنیت شورا ژمنه ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د لارښوونو ملاتړ وکړي. متحد ایالاتونو په خپل اعلامیه کې وویل په داسې حال کې د دې پریکړه لیک ملاتړ کوي چې د دې سند په متن کې پر دې ټینګار نه دی شوی چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د سمو معلوماتو ورکول ضروري دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د می په میاشت کې ویلي وو چې متحد ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه ووځي. ټرمپ تور پورې کړی دی چې دا سازمان د چین پلوي کوي او د هغو ناسمو معلوماتو په خپرېدو کې برخه اخیستې ده چې د کرونا ویروس په اړه چین خپره کړي دي، خو د روغتیا نړیوال سازمان دا راپورونه رد کړي دي. کرونا ویروس د لومړي ځل لپاره تیر کال د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شو او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو.
آزادي رادیو. د ملګرو ملتونو د نفوس ادارې په نړۍ کې لنجونو سره د لکتر لګه 1900 موزرو چلندونو په لاړ کې په زوره او په کم عمر ودونه سنتول او پنجونو هلکانو ته ترجیح ورکول د بشري حقونو لوی سرغړونې بللې. په دې راپور کې ویل شوی چې میلیونونه نجونې په دې خاطر ترې تم کیږي او وژل کیږي چې ولې نجونې پیدا شوي. اسمت ساروان په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
هر کال میلیونونه نجونې داسې کارونو ته اړېستل کیږي چې له جسمي او روحي پلوه هغوی ته زیان لري، او دا کار له دې سره سره کیږي چې کورنۍ، دوستان او ټولنې پرې پوره پوهیږي. دا خبره د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې په 2000 میلادي کال کې د نړۍ د نفوسو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د نفوس ته ادارې د راپور له مخې د سینو د پټولو لپاره د هغو لکلک تړلو رانیولې د نجونو د باکراتوب تر ازموینې پورې لږ تر لږه 19 موزر عملونه شته چې د بشري حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول د ښځو سنتول، په ماشومتوب کې د نجونو ودول، په افراطي ډول تر نجلۍ هلک ته اهمیت ورکول درې خورا دود چارې بلل شوي دي. د راپور له مخې اټکل کیږي چې سږ کال به 4 میلیونه او 1 لک نجونې سنت شي. په یو ورځ تر 1300 کلونو 3000 نجونې په جبري ډول او غالبا په زړو سړو ودی شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخي کمشنر شبنم صالحي وایي په افغانستان کې تر پخوا په کم عمر د نجونو ودول کم شوي دي. دا وایي په 2019 میلادي کال دوی د کم عمر 2 ودونه ثبت کړي دي. دا هم ډیر شمیر دی او باور لري چې د ډیرو نورو دا ډول ودونو راپور نه دی ورسېدلی، ځکه چې کورنۍ نه افشا کوي یا هغه څوک چې جبري واده شوی ل خپل حقونو خبر نه دی او شکایت نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د نفوس اداره وایي په یو شمیر هیوادونو کې په افراطي ډول هلک ته پنجلې ترجیح ورکول کیږي، او دا توپیر سبب کیږي چې نجلې له پامه وغورځول شي او په نتیجه کې 140 میلیون نجونې ترې تم شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼې کورنۍ تر نجلۍ هلک ډیر نازوي، او دغه راز په کم عمر د نجونو ودونه پکې ډیر دي. ډاکټر محبوبه حسن چې کلونه یې په افغانستان او پاکستان کې د ډاکټرۍ په توګه کار کړی او اوس د لندن په یو روغتون کې د یوې څانګې مشر دی وایي
ډېرې کورنیو کې موږ په ټولنه کې هلکانو ته امتیازات ورکول کیږي. په کورنۍ کې دننه نسبت جنکیو ته خوندو ته اکثر ویل کیږي چې تاسو باید ورونو خدمت وکړئ. دا تنه موږ په ټولنه کې نه ده، دا حتی په د نورو پرمختګ په لوري روان دي. هغه هیوادونو کې لکه آسیا هیوادونو کې، هندوستان او پاکستان او بنګلادیش او سریلانکا، دغه ټولو ودونو کې همدا دودونه تقریبا عام دي چې ښځو ته هلکانو په نسبت یا جنکو ته د هلکانو په نسبت کم حقوق ورکول کیږي او په کم نظر باندې ورته کتل کیږي.
د ملګرو ملتونو د نفوس ته ادارې په باور په ځینو هیوادونو کې چې پخوا دا ډول دود زیات و اوس په کمیدو دی، خو که فوري اقدامونه شي په دغو هیوادونو کې به د نفوس له ودې سره په راتلونکو لسیزو کې د نجونو ستونزه بیا ډېره شي.
ستاسو له پیغامونو
ویلم کو چې خبره کومه د زابل ولایت کې چې د خلکو چې پیسې اخلي او بیا خاص د نورو پوسټ چې پیسې اخلي هر موټر چې د غویانو له هر موټر چې 5000 روپۍ اخلي والد چې وایي والو دا منیت ته کې کولی دا منیت څه سره کوم د ته کې کولی د دل روډ پوسټ چې روډ ته خالي نه سره شوی کېدای ایا دا غلا ده کنه دا غلا هغه کوم د مجاهدین بوښ کې دا چې مونږ شروع شوی د غو انجام چې شي سو ولې دا پاملرنه نه ورته کیږي کدا کارونه کیږي دا سخت ډیر پیسې اخلي دا چې څه ته محصول ده چې څه ده وسنه
زمام کاستر نه د مغور د ورسټوري وڅېدم سم مول په دا مشکل کې د اصل سره مخکې دولت نو سره وعده کړی یو سړک یو سړک تر سمو په خووی او بلان د برق وعده را سره کړی د مشتي ته برق راوړو تر اوسه پرې نه مو سړک سم کړی دی نه هم برق تر کړی دی زموږ ډیر مشکلات نه دي از ما ځل د سرګلوډ مقامات ورته دا زموږ سړک غوړ نه وخره او برق راکې خلک ډیر په مشکل کې. والسلام
زوی فتلا دل در انمن ولایت سماج نیولې دي از موږ دا ویزی وهلې دي په هرات په کنسولګری کې موږ ویزی وهلې دي نو خو بیا دا کرنټین په خاطر باندې چې دا ما درو تړسولې کنسولګری عمرونه بیا موږ هغه ورځ واره نو خپل ویزی په چوار ول ساتي ویزی تر وخت تیر دي نور پیسې در کول کیږي نه ویزه نو خو چې ولې نو بیا باید ویزه راکړي یا به پیسې راکړي نو څه دي کې موږ ګناه نه نو موږ ځان سره وړي تاسو سره پر څه څه کنسولګری باندې ګړل تر هغه وخت به موږ یې در تر وخت تیر سولو نو تاسو څه مو یو دا غوښتنه دا غوښتنه چې زموږ اواز پر مسؤلینو پورې شي مننه سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اتنی می بجې شوې اوس هم لند خبرونه د امریکا د دفاع وزارت وای په افغانستان کې د القاعده سیمه ییز شبکې له طالبانو سره خپل اړیکې ساتلې دي د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 28مه د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوه طالبانو منلې وه چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت اوبراین وایي که چیرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته انعامونه ورکړي دوی به مسکو ته سخت ځواب ورکړي بلخوا ټاکل شوې چې د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي نن پنجشنبه د همدې راپور د وضاحت په اړه د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره چې طالبانو ته انعامونه ورکول سوي د قانون جوړونکو یوې غونډې ته معلومات ورکړي د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت هندوانې په ګاونډیو ولایتونو کې سږ کال ښه بازار لري چې له دې عمله به بزګران په لسګونه میلیونه افغانۍ ګټه وکړي دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي دا خبره پرون تسنیم خبری آژانس وکړه او د بشري حقونو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نکړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري د کندوز ولسی استازي د غلطه له مخابراتي شبکو غواړي چې خپل فعالیت څلرویشت ساعته کړي دوی د شپې لخوا د شبکو بندیدو له سخت ستونزو سره مخ کړي د کندوز ولسی استازي او یو شمیر مدني فعالان وایي که شبکې حاضر نه وي چې د شپې هم فعالیت وکړي نو د ورځې فعالیت دې هم ودروي په دې اړه پام وکړئ د اجمل آریان راپور ته او ورپسې هم دوه اونیس پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې
د کندوز ولایتي شورا په دغه ولایت کې ټولو مخابراتي شبکو ته خبرداری ورکوي چې ډیر ژر په نوموړي ولایت کې د شپې له مخې خپل فعالیت بیرته پیل کړي که نو په دغه ولایت کې به د مخابراتي شبکو دفترونه وتړي د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وایي مخابراتي شبکو ته درې اونۍ مهلت ورکړی چې خپل شپنی فعالیت پیل کړي که نو په خبره یې د ورځې لخوا هم ورته د فعالیت کولو اجازه نه ورکول کیږي
تقاضای جدی ما ایست که هر چی عاجل شبکه مخابراتی ولایت کندوز 24 ساعته فعال
دی مخابراتی شبکو له چارواکو په جدی توګه غوښتنه کوو چې ډیر ژر په کندوز کې خپل شپنی فعالیت پیل کړي او د خلکو غوښتنه ته درناوی وکړي پرته له دې موږ د ټولو مخابراتي شبکو دفترونه تړو او د ورځې لخوا هم ورته د فعالیت اجازه نه ورکوو د کندوز ډیری اوسیدونکو د ولایتي شورا له دې پریکړې هرکلی کوي او زیاتوي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو 10% مالیه اخلي خو د مخابراتي شبکو خدمتونو وړاندې کولو ته هیڅ پاملرنه نه کوي د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سمیع الله او میرویس امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څلورو کلونو رئیس په کندوز ولایت کې مخابراتي شرکتونه چې خپل فعالیت د شپې د ماخام د شپږو نه بندوي ان تر سار څلورو پورې که دغه ستونزه حل نشي یا دی ورته د حل لار نشي پیدا کوي نو باید بند کړي نو بیا د ورځې هم ورته اړتیا نشته او موږ ورته ضرورت هم نه لرو
کندوز ولایت کې د مخابراتي شبکو فعالیت له شپې لخوا نه نشته یعنی د شپې لخوا نه بيخي قطع کیږي چې دغه موږ ډېر ستونزه سره مخامخ کړي که دوی د شپې لخوا نه نشي کولای چې خپل فعالیت بیرته فعال کړي نو د ورځې خوانه هم دغه بنش چې منګه بیخی بیغمه شو
د کندز یو شمیر مدني فعالان بیا په دې برخه کې د نوموړي ولایت د سیمیزو چارواکو ناسم مدیریت ته د انتقاد ګوته نیسي یو تن مدني فعال عبدالله سایل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندز کې د نورو ناخوالو ستونزو جګړو تر څنګ د شپې د خوا د مخابراتي شبکو قطع کېده دا تر ټولو کندزیانو ته ستر اندېښنه ده د ولایتي شورا دغه اقدام ستایم او ملاتړ یې کوم زموږ غوښتنه دا ده چې شبکې باید زر تر زرا یا د شپې د خو خلاص یا د ورځې منې د ورځې منګه تیری
هڅه مو کړه چې په دې اړه د کندوز د سیمیزو چارواکو او دغه شان د مخابراتي شبکو د مسؤلینو نظر هم را واخلو خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نشول له دې وړاندې د کندوز سیمیزو چارواکو ویلي وو چې مخابراتي شبکې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله په دغه ولایت کې د شپې لخوا خپل فعالیتونه بندوي د کندوز ولایتي شورا په داسې حال کې په دې ولایت کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیتونو د نشتوالي له امله اندېښنه څرګندوي چې دا ستونزه نوی والی نه لري او له څه باندې څلور کلونو راهیسې په دغه ولایت کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې خپل فعالیتونه بندوي خو خلک وایي هیله مند دي چې دا ځل دا ستونزه جدي ونیول شي او ورته رسېدنه وشي اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو اوریدونکو لایویونه ورسمو به هم د خبرونه ته زه همایون هیوات هر کله کوم دا ونې په د خبرونه کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او څومره د خلک په ژوند اثر لري په دې اړه د خبرونه لامل مسره بحث کوو د خبرونه ملما هم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګ مشر خغلی عبد الواحد سیرت سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو که د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کوچنی کېدې چې خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو که علمي اړخ په دې اړه غږیږو نو فساد څه ته وایي
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټولو اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پې تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي نو دته مونږ فساد وایي سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیع حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډه دغه ته فساد ویل کیږي ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي له کورنۍ نه شروع کیږي له کلی کور نه شروع کیږي همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ او تاسو وګورو که هغه اقتصادي اړخ وي که هغه تجارتي اړخ وي خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی دغه فساد کولی سي چې د ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقي چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته موږ فساد وایو چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي نو دغلته فساد رامنځته کېږي او فساد مختلفې بېلګې لري مختلف عوامل لري
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږیږو کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزا چې و هغه ډېر مختصر و ولې نن سبا کود جزا چې تدوین سوی دی هغه مریل اجرا دی په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې راخیستې دي په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د فساد چې کوم دی هغه رشوت دی او اختلاس دی غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر دی یو صحیح نظام کې او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپلو حدودو نه تجاوز دته هم مونږ د فساد او بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفې نه بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د زیقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولی دي. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي، خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې ځننه ننوتلې. له دې نه سیاسون، له دې نه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دې نه مافیا، له دې نه دغه هغه څوک چې اقتصاد یې په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی او جامعه یې نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولی دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږه وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو. ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دي. ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندي خونې ته لاړ سي، اول ته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله باندې، یعنی دغه د دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی، چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي. ځکه چې وضعي قانون هغه سمت، هغه ژبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني، بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لاره اساسي دغه ده چې مونږ صحیح وضعي قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو. او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو او مونږ مکلف په حلال روزي باندې یو، نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وضعي قوانینو خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خو د میاستو ټې هغه کوي، زه دغه دقې او دغه ثانیې او د حتی دغه ساعت هغه ګړۍ تضمین کوم چې څوک له الله نه وویریږي او قانون شرعي او وضعي په ځان باندې تطبیق کړي او دغه مظلوم انسانانو ته د دوی حق ورورسي. نو دغه فساد جرړې او ریښې وچیږي او امید دا دی چې
ټول مونږ او تاسې لاس یو کو. دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی دی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښېز غلولی دی، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی، د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پرېږدو، کار اهل کار ته وسپارو او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کړو. انشاء الله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچی سي، او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې وم اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تصویر، عکس او انځور په لیدلو سره کومې خاطرې در یادېږي؟
د عکسونو البوم ته لاړ شو نو موږ به د خپل تیر ژوند سره چې موږ په خپل ژوند کې لرو، د خپلو دوستانو سره، د ملګرو سره، د کورنۍ سره، هغې ته مو وړي. عکسونه تیر یادونه او تیرې افسانې دي.
په افغانستان کې د کمری او انزور په تاریخ خبري است.
اولین عکس چې د افغانستان پادشاه امیر شېر علي خان هند لار آلتا په یو چوکۍ کې ناست او د یو هندي عکاس له خوانه هغه عکس واخیستل شو.
د دې سترګو په پردو کې د تصویر دی، کپټولو آینو کې د تصویر دی.
اوله عکس څخه په رسمي توګه څه وخت کار واخیستل شو؟
اولین عکس د شاه امان الله خان په تذکره کې الساق شوی ده. رو رو بیا د کورنۍ، بیا د وزرا، دربار.
استاد مخ تصویر چې آینه کې پاتې و، استاد مخ تصویر چې آینه کې پاتې و،
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د عکس او عکاسۍ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او په دې باب د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. زه وږمه جبر خیل یم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده.
هر تصویر دې سوازاو ما نیا گارونا ننی ایستا
تصویر، انځور، عکس او کمرغه څه دي چې له پیدایښت څخه بیا د ژوند تر پایه خوږې او ترخې خاطرې، ښې او بدې شیبې، خندا او ژړا، خوښي او غم، ماشومتوب، ځواني او زړښت، دا ټول د تاریخ په څیر د ژوند په زرینو پاڼو کې درجوي. ځینې پخواني انځورونه مو ژړوي او یو شمېر بیا خوښي رابخي. هغو وختونو ته مو بیایي چې زموږ لپاره پکې بېغمي، ډاډ او سکون وو. انځور یا عکس یوازې د یادګار لپاره نه اخیستل کېږي، بلکې د مهمو اسنادو د ترلاسه کولو او د ځینو خبري مسایلو لپاره هم د عکس اخیستل حتمي خبره ده. دا چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د چا عکس واخیستل شو او لومړنی عکاس څوک وو، د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي له استاد پوهنیار عبدالقهار جواد څخه مو پوښتلی دي.
اولین عکس چې د افغانستان پادشاه امیر شیر علی خان هند ته لاړ، هلته په یو چوکۍ کې ناست و، د یو هندۍ عکاس لخوا نه هغه عکس واخیستل سو چې اولین عکس د افغانان لخوا نه هماغه پادشاه عکس و چې واخیستل شو په 1893 کال و. اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپله شوقي عکاسي شروع کړه، سره له دې چې پادشاه و په ارګ خپله عکاسي صندوق چې و هغه راوړل، بیا خپله شروع او خپل عکس هم په اول ځل د سراج الاخبار په روزنامه کې هغه چاپ کړ. بیا ورپسې محمود طرزي ډېر هړ ځل ورکړه چې د ترکیانو لخوا نه دا په دارالسلطنه مطبعه کې د انځور او عکس نیول رایج کړي.
استاد جواد زیاته کړه چې عکس اخیستل یو هنري، ذوقي او شوقي کار دی، ځکه خو ډیر کسان غواړي چې خپل اصلي مسلک سره یو ښه عکاس هم اوسي. نوموړی د کمرو او عکسونو د ډولونو پاکله هم وایي.
کمرې ډیر په عادي او ابتدایي شکل درلود، خو ډیر غټ و. بیا چې د شلم پیړۍ شروع سوه، بیا ډیجیټل نه و هغه وخت هم، خو بیا رول فلمونه شروع سوه چې دغه هم چې و سپین او تور و، ورپسې ډیجیټل ایرا شوه. خو د کمرې پکسل ډیر مهم دی چې څونه هغه کمره په وضاحت او په ښه توګه عکس اخیستلی سي او څونه حافظه پکې سته هغه باندې خبرې دي. هنري عکسونه دي چې د خپل برخو کې ویشل کیږي چې یادګاري دي، چې دا هنري ارخونه پکې سته، لکه د سالګیری، لکه د مراسم د واده او د نور ځای اس تفریحي عکسونه چې دی خلک نیسي، دا یادګاري یا تفریحي اړخ لري. او د خبري سي دا ډیر مهم عکس هماغه عکس دي چې لس کاله بعد شل کاله بعد شواهد د هماغه عمل چې تاسو ترسره کړی یا لیدلی یا واقع ثبت هغه تاته وښایي او د تاریخي بڼه ولري.
د مرکزی سایه د مسول کسانو په وینا رسمي اسناد هغه وخت په پوره توګه د منلو وړ شول چې عکس پکې درج شو. د یادیدارې ویاند روینا شوبي وایي چې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان په وخت کې عکس په تذکره کې بند شو او هماغه وخت انځور یا عکس خپل ارزښت زیات کړ.
اولین عکس د شاه امان الله خان په تذکره کې الساق شوی ده. رو رو بیا د کورنۍ، بیا د وزرا، دربار او روستا لحاقینا نور خلق تا هم کم کم شروع شویده چه اکسونه پا تذکره بند شی. تاسو تذکره یا پاسپورت یا هر سند که ده تاسو اکس موجودیت نلری، تاسو پا هر اداره مراجعه کوی یا کارتا یا سفرتا یا هر موضوع چه ده، حاق کس چرا قم باید او پیگی چه دا ده تاسو موجودیت ده. مهم او اساسی شیک دا که چه تاسو ام دا نفر فریاسته اما عکس ده، اما فوتو ده چه امدا شیخی چه پرویت به دی عکس بانده ده تاسو یاسته ده تاسو موجودیت ده که نده.
دلغمان اوسیدون که تورپیکی وایی چه دی انزور اخستلو لپاره با مو خکول جامعه اخستلی سنگار با مو کوه، بیا با مو یو خکول منظره تاکله چه عکس ده مو نور خکولا هم ورزیه تکلی. نوموړی زیاته کړه چې د دې خوښیږي چې خپل عکس قاب کړي، بیا د خوب په خونه کې بند کړي.
خو ورځ تر بلې چې ټکنالوژي پیشرفت کړي او ټولنه پرمختګ په لور روانه ده، نو د عکس اخیستلو لپاره بیلابیل وسایل هم ایجاد شوي دي. نو دا د دې سبب شوی ده چې د عکس اخیستلو دغه دود هم عام شي. نجونې هم عکسونه واخلي، نارینهګان او ځوانان هلکان هم عکسونه واخلي. نو ډېری خلک هڅه کوي چې په بیلابیل طبي منظرو کې یا مثلا ښایسته ښکلو ځایونو کې، بېنظیره ځایونو کې عکسونه واخلي. نو زه شخصا هم عکسونه چې اخلم نو معمولا مې موبایل کې وي، او کزینې مې بیا ډېر خوښ شي نو هغه چاپوم او قبام بیا مې د خوب خونه کې یا په نورو خونو کې زړوم.
د ټولنیزو شبکو پر تک سره د کمرې، عکس او عکاسۍ بازار هم ګرم شو. په دې وروستیو کې ډېر خلک په تیره بیا ځوانان هڅه کوي چې په ښکلو ځایونو کې ښایسته عکسونه واخلي، بیا یې په فیسبوک، وایبر، واټساپ او داسې نورو کې کیږدي. دوی د انځور اخیستلو لپاره بیلابیل پرمختللي موبایلونه او ډیجیټل کمرې کاروي. خو د لغمان اوسیدونکی قاري نجیب وایي کله چې ده د لومړي ځل لپاره عکس اخیسته، نو هغه صندوقي کمرې وې چې تور او سپین عکس به یې اخیسته. بیا به کله عکس سم راغلی و کله به دومره خیره وو چې د پیژندلو به نه وو.
په خو خود سه وو چې دغه پیشرفته کیمرې نه ولې او هغه صندوقي کیمرې ولې چې د سی په لرګي به لګیدلې وې، نو کله به د چاک سیسټم نو هغه فنکار به دغه لاس په دې لسونې کې د سر راننه سه. زما خپل خیادی کې چې کله ماشوم ما او د تذکيره لپاره مې عکس ک نو زی چې هر څه مستقیمه وترون ځان لپاره کله به چې د صندوق ته ورغه او لاس په لسونې کې ورک، نو ما به د فکر کو چې یا سر یا وچل یا مثال پوز او سترګ رانه راکښه ما به ځان و خوراو. نو هغه به چې هغه به ما ته ویل چې یاره ته د سیمه په خوا کې او د سیمه مستقیم وتر کې تاسو زمون کار نشه، ټول کار پم دی لستونی پم دی صندوق دی عکس کده. نو بل اخره هغه عکس به بیا واخیستل شو. ډیر خامیان هم دا ویل چې یو خو باکس خیره راته او بل چې سو نظر به دی عکس په کار او په هغه وخت به درته عکس نه درکوه. ځین وخت به داسې هم راتل چې مثال نن به درته عکس واسه بیا برته پر زده درکړته به چې دونه وخت پس ریشه، نو چې کله براغل دوه ورځې درې ورځې ټال ټیل ماټیل کې بیا چې کله برابر سي دا هغه هم کله پاک شوی واکس کله بنو پاک شوی بیا ورته دوباره لسرنه نوې وخت درکوه. دغه یو نو ستونزه او مشکلات ول چې په خاني د صندوقو کیمرو کې لیدل کېدل.
عکس یو لغو شیانو څخه دی چې تیرې خاطرې، تیر یادونه او تیرې افسانې دیار وګړي په زړه او ذهن کې بیا بیا تازه کوي. د وردګو اوسنکي مجید وایي چې د پخوانیو عکسونو په لیدلو سره مو کې چیرې په څیره کې مثبت تغییر راغلی وي نو خوشاله کیږو، خو که مړاوي شوي یو نو روښانه خبره ده چې خوابدي کیږو. هغه انځور ته ځکه ارزښت ورکوي چې وایي تیر ژوند یې ایرېدلو ته نه پرېږدي.
کمره خو که اوس موږ په اوس وخت کې فکر ورته وکړو، واقعاً هم چې یو د هغو څیزونو څخه ده یا د هغو حالاتو څخه ده چې موږ ډېر نږدې کوي یو بل ته. او عکس هم همداشان، موږ که چېرته عکسونو ته لاړ شو یا هم د عکسونو البوم ته لاړ شو، نو موږ به د خپل تیر ژوند سره، د هغه تیرو یادونو سره چې موږ په خپل ژوند کې لرو، د خپلو دوستانو سره، د ملګرو سره، د کورنۍ سره، هغې ته به وړي. تیر هغه خاطرات به موږ ته راژوندي کوي چې ډیری وخت زموږ د ذهن څخه وتلي وي، خو د هغه عکس په لیدو هغه بیرته یو نوې بڼه اخلي او موږ ته به ډیر جالب هم ښکارېږي بعضې وخت. او ډیر داسې خاطرات هم دي چې د عکسو په لیدلو سره سړی ته هغه درد ورکوي چې په هغه وخت کې چې تا هغه عکس اخیستی وي، د هغه عکس په اخیستلو په وخت کې، یعنی تا غوښتي وي چې دا درد زه وساتم یو وخت کې چې زه د هغې په لیدو سره وکولای شم هغه تیر ژوند زه خپلو سترګو ته راولم، خپل یاد ته یې راولم چې په ما باندې څه تیر شوي دي. زه یوه وړوکې خاطره د خپل ژوند تاسو ته غواړم ووایم. په هغې وخت کې د ما خپل عکسونه دي چې زه نوی کابل ښار ته راغلی وم او د کابل ښار د اوس بڼې سه ډېر تغییر درلودله. اوس چې زه هغه عکس ګورم او زما هغه ژوند ګورم او اوس حالت ته او د کابل د اوس جمع جوش د هغې وخت سره پرتله کوم، واقعاً هم چې څو کاله وړاندې بیرته هغه شاته وړي او د خپل ژوند هغه کیسې راته یادیږي چې په هغې وخت کې واقعاً هم ماته به ډېره دردونکې وي چې زه ورسره مخامخ وم. خو په ټوله کې زما په اند عکس تیر نړۍ ته بیول دي، تیر ژوند ته یو ځل سر ورښکاره کول دي. عکسونه تیر یادونه او تیرې افسانې دي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې په افغانستان کې کمره، عکس او عکاسي د نړۍ له پرمختللو هیوادونو سره سیالي وشي کړی، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتل تسم ندی تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتل تسم ندی لاخوں قتل تسم ندی Thank you.
کدی خدای بولم توبه میدا کدی خدای بولم توبه میدا کدی خدای بولم توبه میدا زین قصه ستا جا بنیا دم ندی لاخم قتل در تسم دی لاخم قتل در تسم دی چما ونی مسکا کوي خپل چما ونی مسکا کوي خپل چما ونی مسکا کوي زبل ونه